واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په کابل کې د طالبان له لوري د دوو نورو شزنه فعالانو د نیول کېدو اداو او راپورټو د خبرېدو ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نما د طالبانو د حکومت څخه په دې اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده د یو نما په یو ټویټ کې یو ځل بیا تاکید شوی چې ټول ورکی سوي فعالانی او خپلوان باید پرېښودل شي ځینو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو ویل دي چې طالبانو په کابل کې دوه فعالانی مرسل عیار او زهرا محمدینی ولی او لا هم ترې تم دي دوی دواړو د طالبانو پر ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې وه د طالبانو ویاندانو په دې اړه لاسنې دی ویلي خو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت مخالفو نظرونو ته هم درناوی لري او په دې برخه کې چاته زیان نه دی رسیدلی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر وژلی د امریکا جمهور رئیس همدارنګه ویل دي چې په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی شاغلی بایدن پرون د پنځشنبه پورز د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه ملت ته وینا کړې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل وینا کې ویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مشر په 2016 کې په عراق کې د یزیدیانو په ډلې ز وژنې کې هم مهم نقش درلودي په همدې حال کې د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي چې د داعش مشر د عملیاتو پر وخت په خپل ځان پوری تړلی بمونه چولې دي امریکایي چارواکو ویلي چې د داعش مشر په ځان پوری د تړلو چاودونکو موادو په چولو سره شزي او ماشومان هم وژلي چې داغه د کورنۍ غړي هم پکې شامل دي خو معلومه نه ده چې شمیر څومره دی د داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو پاکله سن دي ویلي افغان چارواکو پرون د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې په بغلان ولایت کې د سکرو په کان کې بنپاتې لس کان کیندونکي مړ شوي دي د بغلان ولایت د اطلاعاتو رئیس اسد الله هاشمي اژانس فرانس پرس ته ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ دیر لس کان کیندونکي بنپاتې وو او یوازې درې تنه ژغورل شوي دي په افغانستان کې د قانونو په صنعت کې مرګونی پیښې ډېرې عادي دي د 2000 کال په جون کې د سمنګان په ولایت کې و کان کیندونکي په کان کې د ګازو په چاودنه کې وژل شوي وو او دغه راز تیر کال په بدخشان کې لږ تر لږه دیش تنه کان کیندونکي د سرو زرو کان د لوېدو له وجې مړ شوي وو د پاکستان پوځ ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو په بریدونه کې و سرتیری او لږ تر لږه دیر لس وسلوال په نشته کې وژل شوي دي خو بلوچ جدای غوښتونکو ادعا کړې چې لسګونه پاکستانی سرتیری وژلي دي د بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلې د بلوچ ازادي غوښتونکو لشکر د دې دواړو حملو مسولیت منلې دي د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د چهارشنبه پر ورځ نامخته ول چې د نوشکی او پنجګور په ورسوالیو کې د پاکستان په سرتیرو حمله شوې دي بلوچ وسلوالو په دې ورستۍ ونیو کې د پاکستان پوز پر ضد بریدونه زیات کړي دي چې د لاهور په شار کې یو بمی چاودنه هم شامل و د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې و سرتیری او دیرلس وسلوال په دغه دواړو بریدونو کې وشل شوې دي د بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلې د بلوچ ازادي غوښتونکو لشکر ادا کړي چې د یو افسر په ګډون لښتلجه سل سرتیری وژلې دي د پاکستان د پوځي وفسر د غیداوی دروغ ولېلی بلوچ بلتون غوښتون کې لڅو لسیز راځي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه کې دي اسلام آباد هند تورنمیج د بلوچ یغان سره مرسته کوي خو نیمه ډیلی دا تورونه رد کړی دي د میانمار پوځي واکمنه جنتا د واکې د ریکلسیوی مشري پانګ سنگ سوچي باندې یو لسم تور هم لګولې دي آن سن سوچي چې تیر کال د فروری د لومړۍ نیټې د کودتا ورسې نیول سوي په دغه واد کې پراخ مزاري وسوي او د څارې وی محلي ډل د راپور پر اساس د کودتا ضد 1500 کسان تر اوسه وژل سوي دي که په آن سن سوچي باندې لګیدنه ټول تورونه ثابت سي نو کېدای سي د یو نیم سل کلونو څخه زیاته سزا ورکړل سي د نوبل جایزې ګټونکو سوچي ته لمخه د پاوز پر ضد فارمونکې چلند او د کوویډ-19 لبندیزونو سرغړمنې په تور شپږ کاله د بند سزا ورکړل سوي ده خو اوس مهال په خپل کور کې نظر بند ده پوځي جنتا تر اوسه په دې اړه نو تفصیل نه دی ورکړی چې د محکمې جریان به کله پیل شي په داسې حال کې چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې د ممکنه یرغل د اندېښنو کمولو په اړه خپل اقدامات زیات کړي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین او ماسکو ترمنځ د سولې د خبرو وړاندیز کړی شاغلی اردوغان د پنځشنبه پر ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ملاقات کې د ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو وړاندیز او په دې اړه بیا تاکید کړی شاغلی اردوغان هڅه کوي چې له پوتین سره د خپل ځانګړو اړیکو للاري او د کیف سره د کوي همکاري لپاره د سولې خبري برابرې کړي د اوکراین ولسمشر د شاغلی اردوغان د حالو زلو مننه وکړه او ټینګار وکړ چې چمتو دي په اوکراین کې د سولې راوصول لپاره په ټولو برخو او مرحلو کې له هر امکان څخه کار واخلي. روسي له څو میاشتو راځي د اوکرين په سرحد کې شاوخوا 3000 عسكر ځای پر ځای کړی دي او لویدي زندیشنه لري چې ماسکو په اوکرين برید کوي، خو روسي وايي چې داسې کوم پلان نه لري. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري. د افغان جاپان د کورونا وایروس د درملنې د روختون چارواکي وایي په دغه روختون کې د بسترو ناروغانو 15% هغه ناروغان دي چې د کورونا ناروغي ضد واکسینې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا پر ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي د کورونا واکسین واخلي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د اختشو ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، کابل کې د افغان جاپان روغتون د کورونا د ناروغۍ د درملنې د روغتون چارواکي وایي چې دغه روغتون ته په راوړل شوو ناروغانو کې زیات شمېر ناروغانو د کورونا وایرس واکسین نه دی تطبیق کړی. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر احمد طارق اکبري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که څه هم د کورونا وایرس واکسین سل په سلو کې پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کورونا ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت تر 50% پورې لوړولی شي.
مې واکسینه کې بګیرم ام کې
ډاکټر اکبري ویل که مونږ واکسین هم واخلو او که په کورونا ختم شو زمونږ وضعیت ډیر شدید نه خرابېږي. مونږ په خپل روغتون کې یو پلاتن او کلا چې لمخې په روغتون کې پر کورونا دخته ناروغانو لړډلې هغه چې د کورونا واکسین کړی وو 15% وو او هغه چې اصل واکسین نه کړی شمیرې 15% ته رسیدو. اوس مال د افغان جاپان په روغتون کې سلور او ناروغان بستر دي چې دغه روغتون د ډاکټرانو د وینا پر اساس روغتي وضعیت خنه دي. افغان جاپان روغتون سرتبی وای چې دا مې روخته د وزارت پر سپارښتنه په دغه روختون کې د کورونا وایرس د واکسین څنګه تړلې ده. اوس د کابل ښار کې د کورونا واکسین ګرځنده ټیمونه دا کار په مخ وړي. ډاکټر اکبري وای چې د مخه چې په دغه روختون کې خلکو ته واکسین ورکول کېدل د ورځې به د 300 او 400 ترمنځ کسان د واکسین د اخیستو لپاره دغه روختون ته ورتلل.
مشکل استن کې وخت کې مراجعه
ډاکټر اکبري وای چې د سوز ده کله چې مراجعین د واکسین ترلاسه کول لپاره روختون ته راځي او موږ ورته د واکسین کولو سپارښتنه کوو، خو موږ سره واکسین دشته چې مراجعینو ته تطبیق کړو. د بلې خوا افغانستان کې اوس البیا د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر د زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس واکسین دي تطبیق کړي. دغه وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عباد وایي چې د نړۍ په څیر افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خلکو ژوند ته یو جدي ګواښ راولاړ کړی دی. ډاکټر عباد کورونا سره د مبارزې یوازینی خلار د روغتیايي وقایوي اقداماتو تر څنګ د کورونا وایرس واکسین وښودله او ویل چې اوس مهال افغانستان کې د کورونا وایرس په ملیونونو دوزه واکسین شته دی.
دغه واکسین نړیوالو معتبرو کمپنیو تولید کړي او نړیوالی روغتیايي ادارې تایید کړي دي. همدا اوس د هواد د ټولو ولایتونو په مرکزونو او همدارنګه ډیری ولسوالۍ کې د کورونا واکسین موجود ده. دغه واکسین په بشپړ توګه وړیا ده. تاسو کولای شئ پرته له لګښته د کورونا واکسین ولګوئ. د دې لپاره چې ځانونه خپل کورنۍ او ټولنه له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري، څومره زر چې کیږي په خپل ولایت یا ولسوالۍ کې صحیح مرکزو ته مراجعه وکړئ او واکسین ولګوئ.
دا به روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 3 میلیون څخه زیاتو کسانو په افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. دا به روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکړی چې په دغه هیواد کې لا تر اوسه د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نشته دي. دا به روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO سره ژمنه کړې چې ژر به د اومیکرون د بڼې د تشخیص کیتونه هم دغه وزارت ته برابر کړي. د مخال د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي چې دغه روغتون ته چې د کورونا په ناروغۍ اخته ناروغان ورزی اکثره د کرونا د اومیکرون د بڼې ته ورته اراز او ایلایب لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه باندې 15 میاشتې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه بیرته فعال شوي دي.
د رپورټونو لمخې د ننګرهار او کندهار په پوهنتونونو کې کم انجونې ټولګي ته حاضر سوي وي. د نوی طرزالعمل په اساس انجونې او هلکان باید جلا زده کړې وکړي.
پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د لوړ زده کړو د دولتي پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. محسن وای هلی بیا راټوکی دلی دی
دا چې په هانتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو ځکه ډیر هلی ملاره لې چې بیا په هانتون شروع شي او خپل درسونه ادامه ورکړي.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو سم کې پکې نه سره خپل زده کړې بم کوله. دا ظلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې نه سره خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوی انجن بیل زده کړې کوله کان بیل زده کړې کوي.
طالبانو یو شمیر محدودیتونه هم وضع کړی دي. انجونې باید تور حجاب واغوندي، ټولګي باید جلاوي او له حرکتونو څخه به په جلا وخت کې زده کړې کوي. یو شمیر محصلین لا هم خوشاله دي چې د زده کړو اجازه ورکړل شوې ده.
فکر کوم د انجونو الکانو بیلوالي په خاص مسله نه وي ځکه د اوس د پاره چې څومره مشتمل مې جوړې دي د پاره مهمه ده چې په لوري زده کړې د ما ورکي او په لوري زده کړې وکړي. دا چې بیا دولت داسې امکانات برابرې شي وکولای سي چې نارینه جلا او ښځینه جلا خپل پروت ته دامه ورکي نو دا به انوز لا هم شي ځکه د داسې کوچني مسایلو په خاطر باندې باید نه د نارینه او نه د ښځینه د لوړز د کړو په وړاندې یو خنډ جات سي او هغه د تاخير سره مخامخ سي.
خو یو شمیر محصلین وایي چې د اټکل لمخې په لومړی ورځ کم شمیر محصلین په هانتون ته راغلي وو
خو ولې دغه بهیر یو څه له پخوا په ورتل ډېر کم رنګ او په دې ځینو دلایلو په اساس باندې چې یو یوې خواهې زموږ ځینې هم صنفین له هېواده بهر تللي دي همدارنګ استادان هم هغسې لیوالتیا نه لري همدارنګه د استادانو کمبود عام هم دی زموږ په سینب کې یوازې دوه تنه حضر و نن زده کوونکو دلچسپي په هغه شان چې مخکې وه نه وه. دویمه موضوع اقتصادي ستونزې دي په هیواد کې زموږ اکثریت زده کوونکي د خپلو اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې پوهنتون تدریسي بهیر ته ځانونه حاضر کړي او په درس کې برخه واخلي.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي له دې وروسته به د روان کال د کپ پومه په کابل کې هم پوهنتون نه پیل شي. د مهالویش له مخې د پوهنتون د پرانیستلو وروسته به محصلین د دریو اونیو لپاره د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو اونیو وروسته به د سمستر آزموینې پیل شي او د آزموینې وروسته به نوی درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همدا شان د 1400 ملیز کال د کانکور د آزموینې د بریالي محصلین د نوملیکنې بهیر د نوی سمستر لپاره وړاندې تر سره شي.
دا په هنتون چې کله شروع کیږي نو موږ د دې امنیت لپاره چمتو نظم برابر کړی ان شاء الله. زموږ ملګری به دې خسته نظم برابرای دا زموږ ملګری وری ان شاء الله خسته نظم به ناز دي خسته چک پاین لري تراشی کی هر څوک چې راځي گاډي وزي ډاله تراشی کیږي هر څوک چې راځي بیک اور سره کاغه استاد ک محصول چې شک پکېږي هغه موږ تراشی کوو.
د راپونو په اساس په لزګونو او سدان د تیر اگست میاشتې له 15 څخه وروسته چې په خوانی جمهوریت نظام رنګ شو له افغانستان څخه وتلی دي. یو شمیر په خوانی استادان وایي چې د کډرونو کمخ په د لوړ زده کړو پر بهیر اغیز وکړي.
په دوه شرطونو کې ډېر مشکلات رامنځته کوي او کډری او معیاري استادان د پخانه مدګلو برخې د سیاسي اوضاع سره د خرابېدو سره سره تللي وو هیواد نه او برخې په دې اواخرو کې تللي دي هیواد ته کوم کسان چې د ماستري او ډاکټرا لپاره تللي وو د پارتون لخوا هغه هم بیرته ناراضي هلته د پناهګۍ غوښتنه کړې ده. کوم استادان چې په داخل کې دغه د رهبری د پانتون سره مشکلات لري. دوی مشکلې دا ده چې په ډبل شفټ کې پریشر دی د استادانو باندې ډېر پریشر راځي دغه ذهني کپاسټي دوی نه لري چې په دوه شفتونو کې درس ورکړي. په هر شفت لپاره موږ علاوه استادان ټاکلې نه شو ځکه چې کادرونه نه لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د برلاینز د دولتي پوهنتون د پیلېدو هرکلی کړی او پر ټولې غ کړې چې لدی بهیر څخه ملاتړ وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې د پښتون ملت پالو ګوندونو سیاست د ګټې او تاوان یو ګډ تاریخ لري. دوی ادعا کوي چې د صوبو لپاره قانوني حقونه ګټلې او په کور دننه او افغانستان کې د سولې پلوي کړې ده. شاهناز نفیس په دې رپورت کې د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو سیاست ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پختون ملت پالا لوی ګوند عوامي نېشنل پارټي او بیا ورپسې په بلوچستان کې زیات فعال پختونخوا ملي عوامي پارټي په پارلیمان کې دننه او بهر د پختنو د حق د هغوی په سیمو کې د روان اترهګرۍ او په افغانستان کې په سیاسي بدلون او سیمیتا د توندلاري په خطر ویناوي او خبرداري ورکوي. د دې دواړو زړو ملت پالو ګوندونو سره دغه نیوکه پی ٹی ایم او نوی جوړ شوی نیشنل ډیموکریټک موومنٹ هم بدرګه کړي، خو آیا د پښتون ملت پاله ګوند لپاره دومره حاصل کافی دي
چې دوی دغه اواز کم از کم اوچت وساتلو؟ د پښتون د حقوقو اواز اوچت ساتل ژوندۍ ساتل دي، په افغانستان کې د لاس وهنې اواز اوچت ساتل دي. دا بیره خبره ده چې په دې حواله سره داسې عملی تور باندې ګامونه نه دي اوچت شوي چې هغه مونږ وایو چې او دوی واقعی ریاست ته یو ټف ټایم ورکو، په مشکل کې پر وخت ورکو، ګران اکړه ورته چې دوی مداخلت بند کړي. داسې نه شي.
پښتون ملت پال ګوندونه د خپل سیاسي مبارزې په لار کې لوی خنډ د هغوی په وینا په پاکستان کې طاقتور ادارې او غیر جمهوری قوتونه ګڼي، خو وايي بیا هم ګټي ترلاسه کړې دي.
چې پښتون ولست دا پته ده چې د طبي وسیلې سدي، پښتون ولست دا پته ده چې تاریخي تور د کوم ملت سره تعلق ساتي، پښتون ولست دا پته ده چې د شناخت او د پیژنګلو او د ائیډنټیټي ساتلو سمره لوی اهمیت دی، او د دې ساتلو کې سمره خندان دي او د خندانو خلاف زحمت سمره ډیر ضروری دی، او پښتون ولست دا پته ده چې د سیاسي واک ترلاسه کولو د پاره چې کوم مبارزه ده نو د هغه مبارزې په لار کې خندان سدي.
د پاکستان پښتون ملت پال ګوندونه په بل لانجمنه موضوع یعنی د جورین په کرخه اکثر وايي چې دا فیصله به پښتون ولس کوي. په یاد کرخه د پاکستان لګولې شوی ازغن تار افغان طالبان نه مني، او د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید وايي پاکستانی طالبان هم ازغن تار نه مني. ملت پال ګوندونه په دې اړه صدریز لري،
خو پښتون ملت پال ګوندونه دا په دې شکل کې مزاحمت کوي د دې تارونو یا د دې خندانو چې بار بار دا خبره کوي چې د پیرنګي راخکلي کرخي نه منو. دا بار بار دا خبره کوي چې د پیرنګي راخکلي کرخي نه منو. یو خدا خبره بار بار کې پارلیمان کې کوي، د پارلیمان نه بهر هم کوي، او دویمه خبره دا ډېر زیات ضروری کوي چې د افغانستان سره یو قسم تعلق قطع کول دا نه صرف دا چې د پښتون ولس او د پښتون ملت په ضد دي، دا د دې ټولې منطقې په ضد دي. او تاسو وکتل چې باچا خان بابا مزار په جلال آباد کې دی، نو دا هم د دې کرخې په ضد یو ډېر لوی مزاحمت دی.
د پښتنو ملت پال دوه لوی ګوندونه عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا وقت پا اپوزیشن کے ناستی، خودوی د تیرو سلو رکالو را سوائی چی پا تیرو عمومی ٹاکنو کے ورسرٹگی شوی، خو زیاتوی چی کلا د دوزرا اتمنا د دوزرا اولسما پوری پا یو یا بل ڈول کی پا مرکز او دوو صوبو پختونخوا او بلوچستان کی واکمن وو، نخخ کارے د یو خپلواک افغانستان ملگرتیا کڑے، او د صوبو د حقونو لپاره د اساسي قانون کې داسې تاریخي بدلونونه کړي چې د اولس ګټه باوري کړي.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه د میانمار یا برما له پوځي حکومت څخه غواړي چې په غیر له کومانه او خند څخه هغو میلیونونو محتاجو بریبایانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکړي چې د روانې شخړې او نیستۍ له امله له ډېرې سختې لوږې او ناروغۍ سره مخامخ سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین درالیژلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شخ څخه واوري.
د میانمار په ډیرو برخو کې شخړې روانې دي او بې امنیتي هم زیاته شوې ده. په هغه آسیایي هیواد کې تیر کال له نظامي کودتا نه یو کال وروسته د ملګرو ملتونو د مامورانو په وینا میانمار اوس د کورنۍ جنگ د پیل کېدو په لورې روان دی. پوځیانو ملکی حکومت چې په دیموکراتیکي انتخاباتو کې بری په برخه شو له قدرت نه وغورځو او پر ځای نظامي حکومت اعلان کړ. ملګری ملتونه وایي چې د مخ په پراخیدونکي بشري بحران لامل نږدې 14 میلیونه خلک په غربت او نیستۍ کې شپې ورځې سبا کوي. ملګرو ملتونو له محتاجو ولسي خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر د 1.6 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مامورانو ویلي دي چې دا پیسې د 6.2 میلیونه هغو خلکو لپاره پکار دي چې په ډېر سخت فقر او غربت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کوارډینیشن یا انسجام د دفتر ویان هانز لایرکی وای چې په برما کې د تیر کال نظامی کودتا نه وروسته اقتصادي او سیاسي خلفشار او ګډوډۍ نه علاوه د کوډنونس دوبای ویروس د خپرېدو له امله هم د هغه هیواد د ټول 25 میلیون نفوس له جملې نه سم نه مي خلک په نستۍ کې ژوند کوي.
د دندو او د عایداتو له لاسه ورکولو او د خوراکي موادو د بای د لوړېدو په وجه ډیر خلک نور نشي کولای چې د خپل کورنۍ غړي په نس ماړه وساتي. له 13 میلیونو نه زیات خلک یا په متوسطه درجه او یا په شدیده درجه د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. کومګ ونه شو کولای چې په مناسب مقدار د دوی له والدینو سره د انرژي لرونکو تغذیوي موادو په برخه کې مرسته وکړو، نو له توقع سره سم به هلته د ماشومانو د سو تغذیه وضعیت لا نور هم خراب شي.
د ملګرو ملتونو ماموران ریپورت ورکوي چې له 3000 نه زیات خلک د پوځي کودتا نه وروسته د وسلواله شخړو او نارامۍ په وجه بې ځایه شوي دي، چې له دې جملې نه یو ګڼ شمېر خلکو پناه د مندلو په تکل تایلند او هند ته مخه کړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر ویان منی که څه هم چې دغه نړیوال سازمان په برما کې د بشري عملیاتو په منظور د دومره زیاتو پیسو او بسپنې خواست کړی دی، خو په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه دی موجود چې واقعا به محتاجو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. دا اپیل یا خواست د برما د ولس د ضرورت پر بنسټ شوی، په دې معنا نه دی چې ملګري ملتونه واقعا محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو توان او ظرفیت لري.
It goes without saying that the relationship with the authorities are not particularly rosy. We hear that from
دا یو ښکاره حقیقت دی چې له پوځي چارواکو سره زموږ اړیکې په خاصه توګه ډېرې صمیمې نه دي، او موږ دا خبره له هر چا نه اورېدلې. هڅه کوو چې خارې سیمو ته مرستې ورسو، ځکه چې د خارې سیمو د اوسیدونکو د اړتیاو پوره کول زموږ د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوق دفتر وای چې د تیر کال د نظامی کودتا نه وروسته د پوځیانو لخوا د 1500 هغو کسانو د وژلو په اړه اسناد او شواهد را جمع کړي دي چې د پوځیانو په خلاف راپاڅېدلي وو. د برما یا میانمار امنیتي ځواکونه د مظاهره چیانو او د رژیم د سیاسي مخالفانو د لټون لپاره په کلیو او بانډو کې کور په کور تلاشي اخلي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای 200 کسان له پوځیانو سره د توقيف په دوران کې د وهلو ټکولو زجر او شکنجې لامل مړه شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل د مکرون د نوی بڼې د رامنځته کېدو سره او د ژوند ژغورنې او واکسینونو ته د عادلانه لاسرسي چیلنجونه دوام لري. نړۍ کووډ 19 ته په خپل نړیوال عکس العمل کې په یوه مهمه نقطه کې ده. همدا علت ده چې امریکا د ژغورنې د پلان له لایې نه 580 میلیونه اضافي ډالر برابروي چې د هغو وو بین المللي سازمانونو سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 په خلاف په نړیواله مبارزه کې کار کوي. تر دې نټې پورې امریکا په درسته نړۍ کې د څه باندې 110 هیوادونو او اقتصادونو سره باندې 350 میلیونه واکسین دوزونه شریک کړي دي. امریکا خپل انډیوالانو ته د ژوند ژغورنې، روغتیا، اقتصاد او کووډ 19 بشري مرستې لپاره څه باندې 19.6 میلیارد ډالر مرسته برابروي چې دغه ویروس او د دې د تاثیراتو سره مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویل د میکرون د نوي بڼې چټک خپرېدل د دې سره مرسته کوي چې موږ ټول باید د خپلو کوښښونو پراخولو ته دوام ورکړو چې دغه وبا پای ته ورسوو او زموږ هیڅوک تر هغه پورې محفوظ نه دي تر څو چې موږ ټول محفوظ شوي نه یو. امریکا د دغه 1.5 میلیون اضافي ډالر سره د دارنګ او انډوالانو سره مرسته کوي چې هغه هم کار ته پراختیا ورکړي چې دوی سرته رسوي چې د دغه وبا پای ته په رسولو کې مرسته وکړي. په دغه بودجه کې د روغتیا نړیوال سازمان لپاره 2.5 میلیون ډالر شامل دي. د استراري حالت لپاره د احتمالي بودیجې لپاره 50 میلیونه ډالر شامل دي چې د کورنلس د خبرېدو په مخنیوي کې په خاصه توګه د څارنې او لابراتوار د معاینې لپاره امرسته کوي. یو سلو اویا میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ته ځکه خپل کوښښونه پراخه کړي چې د هغو نفوسو چې د خطر سره مخامخ وي او د کمزورو نفوسو په شمول په درسته نړۍ کې د کورنلس واکسین ورسول شي. د پان امریکن د روغتیا سازمان بودیجې ته 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي چې په تخنیکي همکارۍ ولګول شي چې په لویدیځه نیمه کره کې د کووډ 19 د واکسین کولو په عملي کولو او څارنه کولو کې مرسته کوي. 10 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته ځي چې د کووډ 19 د ټولنیز اقتصادي تاثیر د غم خوړلو سره مرسته کوي. 10 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د نفوسو بودیجې سره په خپلو کوښښونو کې مرسته وکړي. د مور او ماشوم د مړینې په کمولو او د کووډ 19 پورې په مربوطې ناروغۍ باندې ولګول شي. 10 میلیونه ډالر به د خوړو او کارخانې سازمان ته ځي چې د روغتیا څارنې او وختي خبرداري اصلاح کړي او له څارونه د پیدا شوو ناروغیو لپاره د خطر د ارزیابۍ په وسیلو باندې ولګول شي او 15 میلیونه نور به د ملګرو ملتونو د ښځو پروګرامونه تمویل کړي چې په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالي مخه ونیسي او ځواب ورته ووایي. دغه منابع د امریکا او د امریکا د خلکو ژوره ژمنه منعکسه کوي چې د سالمې د ډېرې خوندي نړۍ په باره کې کړې ده. د جمهور رئیس د جو بایدن د ژمنې سره سر لګوي چې نړیواله لوړه ارزو جګه کړي چې د 2022 کال کې به د کووډ 19 وبا پای ته ورسول شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.